دا دی بیا هم د پوهی د مجلې وخت را ورسید او زه ګلغوټۍ پوپل د جرمني د بوند ښار څخه تاسو په خدمت کې په دې هیله چې تیره اونۍ مو له خپلې کورنۍ سره په خوشي سره تیره کړې وي. په دغه مجله کې به د تل په شان د روغتیا، چاپیریال ساتنې او هنرونو په اکله په زړه پورې مطالب ووینئ. هیله ده چې خبرونه تر پای سره تعقیب کړئ. د درې بودی چاپ په مرسته د ودانیو جوړول، په چیلي کې د لیتیمو د تولید لپاره نوې ستراتیژي، او بیا به په آیسلند کې د وایکینګر پخوانی فستیوال ته یو نظر واچوو. خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی به د طبابت په اکلې موضوع ته راسو. لکه څنګه چې موږ او تاسو خبر یو، ډیری داسې ناروغۍ سته چې د روحي فشارونو لکه سترس، تشویش او بیرې په نتیجه کې رامنځته کیږي. په تیره خبرونه کې مو ولیدل چې د مثال په ډول د غوږ او د مخ ترمنځ یوې ګډې لوبې په نتیجه کې کیدای سي د فشار او تشویش په وړاندې د غبرګون په توګه یو تینیتوس یا د غوږونو ناروغي رامنځته شي. همدارنګه د بدن نور غړي لکه معده او کولمې هم له دماغ سره مستقیمه اړیکه لري او د انسانانو د ژوندانه د سابق عاداتو او احساساتو منعکس کوونکي دي. په تیره بیا کولمو ته د دوهم مغز په سترګه کتل کیږي. هغه خپل ځانګړی عصبي سیستم لري او د بدن د بل هر غړي په پرتله د میکرو ارګانیزمونو په وسیله اشغال شوی دی. په دغه ویډیو کې به د کولمو د نورو دندو ترڅنګ دا هم ووینئ چې څرنګه سترس، فشار او خراب خوراک کولای شي د کولمو سیستم ګډوډ کړي.
زموږ د نوم تر شا یو عجیب غړی پټ دی، 15 متره اوږد یو پیچلی پایپ. هر کال شاوخوا یو ټن خوراکي مواد له دغه لایبرن څخه تیریږي، خو دا چې هغه په کولمو کې پسې شي اوري دومره اشتها لرونکی نه دی. خو په دې ارزي چې دقیق ورته نظر واچو، کولمو یو ډیر انفرادي غړی دی او زموږ شخصیت منعکسوي. ځینې ورته د دویم مغز په سترګه ګوري، خو ولې د کولمو دیوال له 100 میلیونو پیچل سوو عصبي رشتو څخه جوړ دی. که څه هم دا د مغز د رشتو په پرتله ډیر لږ دی، خو د عصبي شبکې دغه سیستم کولمو ته اجازه ورکوي چې د هضم پروسه تر ډیره حده په خپله راهنمایي کړي. په هغه کې د مېده شوي خوراک د لیکت ادامه، د کولمو د جدار په وسیله د خوراکي موادو جذب او د غذا د هضم لپاره د نورو انزایمونو ترشح شامل دي. علاوه پر دې د اول او دویم مغز ترمنځ یو کوچنی تبادله هم جریان لري، لکه د واګ د عصب او یا هم د وینې په جریان کې د پیغام رسولو د حجرو لاري. کولمې د مثال په ډول مغز ته خبر ورکوي چې ذخیره خلاص شوه او مغز بیا کولای شي د هضم پروسه ګړندۍ او یا هم ودروي. خو ځینې میکرو ارګانیزمونه بیا غواړي نور نقش ولوبوي. کولمو زموږ د بدن په استلالو لوی ښار دی. څناسه 100 میلیارد مختلف باکتریاوې، سمارقونه او ویروسونه پکې ځای پر ځای شوي. هغوی په ګډه زموږ د بدن وزن تر 1 کیلو زیات اضافه کوي. په کولمو کې د هغوی ځای پر ځای کېدل لا د مور په رحم کې پیلي. په تیره بیا د ولادت پر وخت د ماشوم کولمو ته میکروبونه ورداخلي. د وخت په تیریدو سره د هغوی ډولونه ډیریږي او له هغو خوراکي توکو سره ځانو نایاروي چې موږ یې خورو. د کولمو او په اصطلاح میکروبیوم ترمنځ یو همغږي شته. د کولمو ایمنی دستګاه له بې خطره میکروبونو سره کار نه لري او هغوی هم د غذا له هضم سره مرسته کوي. هغوی پیچلي کاربوهایدراتونه او خوراکي فایبرونه سوري کوي چې کولمې په یوازې سر نشي کولای. او علاوه پر دې د ب او کی ویټامینونه تولیدوي. میکرو ارګانیزمونه هم د کولمو په شان خاموش نه دي. د هغوی ژبه زیګنالي مالیکولونه دي چې په مرسته د کولمو او مغز ترمنځ اړیکه ټینګي او د مثال په ډول خبر ورکوي چې څه شي ته زړه کیږي. ځینې باکتریاوې حتی په سنتس سروتونین کې هم ګډې وي چې زموږ په روحي وضعیت او د خوب کولو پر ډول سخت اغیز لري. سټرس، خراب خوراک او ناروغي کولای شي دغه سیستم ګډوډ کړي، د هضم پروسه ډیره ګړندۍ او یا هم له حده زیاته کړي. په کولمو کې د میکروبي فلرونو تنوع له منځه ځي چې په نتیجه کې د کولمو التهاب او یا هم سندروم تحریکیږي. له څه وخت راهیسې د کولمو د ناروغۍ او روحي ناروغۍ لکه ډیپریشن او استراب ترمنځ د اړیکې اټکل کیږي، خو په دې حق لاله اساسي پلټنې نه دي شوي. یو خبره معلومه ده چې کولمې او مغز یو له بل سره تړلي دي. کلمې زموږ احساسات منعکسوي او موږ ته مثبت او یا هم منفي خاطرات راپیادوي. ځینې وخت په دې ارزي چې د کلمو سیګنالونو ته پاملرنه وکړو، دا ځکه چې هغوی پوهیږي چې څه مشکل لرو.
د کارپوهانو په نظر همدارنګه کله چې تاسو خپګان، استراب یا فشار تجربه کوي، تاسو د زړه ضربان او د وینې فشار هم لوړیږي. زړه ته د وینې جریان کمیږي او تاسو بدن د فشار هورمون کورتیزول په لوړه کچه تولیدوي. سربیره پر دې کله چې خلک فشار، استراب یا خپګان ولري، دوی ممکن د ستړیا احساس وکړي، نو دوی د سالم ژوند غوره کولو ته لږ لیوالتیا لري. خو د چاپیریال ساتنه هم زموږ د لږ ناروغي کېدو سبب ګرځي او روحي فشارونو هم راکموي. له دې معلومیږي چې پاک چاپیریال زموږ د ژوند یوه مهمه برخه ده. د بلې خوا د چاپیریالي ستونزو د راکمولو لپاره هلې ځلې هم ادامه لري. د مثال په ډول د جرمني په هایدلبرګ کې په اوس وخت کې د درې بودي چاپ لپاره د اروپا تر ټولو لوی ودانۍ جوړیږي. دا غټه پدې کې د چې لږې کاری قوې ته اړتیا سته او ویل کېږي چې دغه پروسه چاپریال دوسته هم ده. خو پوښتنه دا ده چې آیا درې بودي چاپ راتلونکي ساختماني کارګران وي؟
دغه وسیله د څو مسلکي کارګرو په اندازه کار کوي. لای پر لای کانکریټ اضافه کوي. هغه په ساعت کې 4 متر مربع کانکریټ دیوال ته ور اضافه کوي او په دې ډول د درې بودي چاپ د پروسې په نتیجه کې د اروپا تر ټولو لوی ودانۍ جوړیږي. یو صنعتي ساختمان پرته لکړکو له نایجیریا څخه د ساختماني چارو مشر چې کایزا اوګوچ په آلمان کې تحصیل کړی ډیر خوشاله دی.
پر دغه پیچلې معمارۍ او دا ډول پیچلې ودانۍ سربېره چې ځنګړې جوړښت او موجودونکي دیوالونه لري، زموږ سرعت له کانکریټو څخه د معمولي معمارۍ په پرتله درې چنده تیز دی.
له سیلو څخه کانکریټ د دوو ورځو لپاره کفایت کوي. هغه د یو پایپ لاري د چاپ د دستکا سره دی او بیا پرې وی پټلی تیریږي. خبره پر لاډيري چټکتیا نه ده، بلکې هغه لږو مواد او کارکونکو ته اړتیا لري. او بل دا چې دلته د نورو ساختماني ځایونو په پرتله هر څه ډیر پاک دي.
د دې لپاره چې دغه شایسته ودانۍ جوړ شي، دروي کسان ته اړتیا لرو. یو کس باید دغه وسیله پرینټر فعال وساتي، بل کس باید د کانکریټو ترکیب کنټرول کړي، او یو بل کس باید شاوخوا وګرځي چې آیا هر څه سم دي او کانکریټي لنګرونه سم نصب شوي دي. دا زما دنده ده.
دا ساختمانی چارو مشر دی. ځینې وخت هغه په خپل د کانکریټو د مخلوط کولو دغه ماشين کنټرولوي. په ساختمانی ساحه کې تربل هر ځای کارونه په آرامۍ سره پر مخ ځي. ځینې وخت باید هغوی د ډبلو دیوالونو لپاره لنګر لرونکي سیمان بسته کړي. د هغه همکار د درې بودي دستکا او کارونه په کمپیوټر کې تعقیبوي، خو دغه دستکا څرنګه خپل اطلاعات ترلاسه کوي؟
معمار لومړی زموږ په مرسته د ودانۍ طرحه جوړوي. موږ هغه ته توضیح ورکوو چې کوم کارونه له تخنیکی پلوه ممکن او کوم نه دي. بیا نو هغه موږ ته اطلاعاتي ارقام او د ودانۍ نقشه راکوي او بیا موږ په افقي ټوټو اړو. له هغه څخه موږ د جی کوډ جوړوو چې د چاپ اله راهنمایي کوي او بیا نو د چاپ پروسه پیلوو.
د جوړولو چارې شپږ میاشتې دوام وکړ. 450 متر اوږد، 11 متر بردار او 9 متر لوړ یو کانکریټي ودانۍ پرته لکړکو دا ځکه چې ډېر ژر به دلته کمپیوټرونه نصب شي. معمار یان فولکمن دی. تر اوسه پورې په نړۍ کې په لسهاو دغه ډول ودانۍ موجود دي. خدای تر ټولو لوی او جګه ده او دا کار دغه ډول پټلۍ ممکنه وي.
د دې کار جذابیت په دې کې دی چې پر ساده معماری سربیره په دغه ډول ساختماني کار سره دا معلومه کړو چې کومو هغو اهدافو ته رسیدلی سو چې د بل هیڅ ډول تخنیک په مرسته ممکن نه دي. دا کار موږ ته انګیزه راکوي.
د ساختماني چارو دغه مشر ځینې وخت مجبور وي پر هغو ځایونو چې دغه آله توقف او بیرته حرکت کوي په لاسم ګچکاری وکړي. خو د فشار د درې بودی وسیله په مرسته کار به لبل هیڅ تر ډول کار سره تبدیل نکړي.
زه واقعا دا فکر نه کوم چې بیرته به عنانوي معمارۍ ته ور وګرځم، خو سړی نه پوهیږي چې په راتلونکي به څه پیښیږي. زه په دې باور یم چې د فشار یا چاپ د الې په مرسته د درې بودی معمارۍ تجارت د ودې په حال کې دی، او له همدې کبله خپل دغه کار ته ادامه ورکوم.
د فشار یا چاپ د دقیقې آلې په مرسته معماری له تجربوي پړاو څخه د تجارتي استعمال پړاو ته د اوښتو په حال کې ده. چیکاویز اوګولا اوس د دوو راتلونکو کلونو لپاره د خپلې درې بودی وسیلې لپاره کافي ساختماني پروژې په اختیار کې لري.
نه یوازې د ودانیو بلکې د نقلیه وسایلو په جوړولو کې هم هڅه کیږي چې تر ډیره حده له چاپیریال سره مطابقت وکړي. د مثال په ډول مخ په زیاتېدونکي ډول د برقي موټرانو د جوړولو صنعت ډیر رونق پیدا کړی دی. خو د دغو موټرو د جوړولو مهم عنصر لیتیم دی. لیتیم د بطریو او برقي موټرانو په تولید کې مهم نقش لوبوي. د چیلي هیواد په نړۍ کې د لیتیم یو له سترو تولیدونکو څخه دی، خو اوس دغه هیواد غواړي خپل د لیتیم تولید تر دولتي څارنې لاندې راولي. پوښتنه دا ده چې کوم شی مهم دی؟ ګټه اخیستل که د چاپیریال ساتنه؟ جزئیات به په ویډیو کې وګورو.
په لاتینی امریکا کې لیتیم تر ځمکې لاندې مالګینو جهیلونو څخه په لاس راځي. دغه پروسه ډیره ساده او ګټوره ده. مالګنی او بل ژورې څخه لویو حوضونو ته پمپ کیږي او تر لمر لاندې تبخیرېږي. دا کار کېدای سي دوه کاله دوام وکړي. بیا نو مالګنی او بل فلتر کیږي او له هغه څخه لیتیم په لاس راځي. د بطریو د تولید لپاره اساسي ماده دا ډول خام مواد په نړۍ کې ډیر دي. تر ټولو زیات په بولیویا، ارجنټاین او چیلي کې په اصطلاح د لیتیم مثلث د نړۍ 50% لیتیم په دغو ځایونو کې دي. د لیتیم په استخراج کې بیا استرالیا تر ټولو مخکې ده. دغه هیواد په 2022 کال کې شاوخوا 20,000 ټنه لیتیم استخراج کړل، تر هغه وروسته چیلي، چین او ارجنټاین. په نړۍ کې مجموعا 130,000 ټنه لیتیم تولیدېږي، خو دا ډېر کم دي. تر 2008 کال پورې 8 برابر نور لیتیم ته اړتیا سته، په تیره بیا د بیا چارجېدونکو بیټریو لپاره. په سمارټ فون، لپټاپ او بادي څرخونو کې، په تیره بیا الکتریکي موټرو کې، د یو روپایي متوسط موټر لپاره 13 کیلو لیتیم پورې اړتیا سته. لیتیم په بطریو کې موجود دي چې د هغوی ډیره برخه یې د موټرو لاندنې برخه پوښي. هغوی د بطریو د چارجولو او تخلیه کولو لپاره ضروري دي. پرته له لیتیم څخه برېښنا نسته او برقي موټر حرکت نه کوي.
د لیتیم ګټه په دې کې ده چې ډیر سپک دی او ډیر کم حجم لري. دا په دې معنا چې موږ د لیتیم د بیټرۍ په مرسته ډیر قوي او کوچنی بیټرۍ چې ډیر کم وزن ولري جوړولای شو.
خام مواد چیلي تولیدوي او غواړي په راتلونکي کې د برقي موټرو مستفید شي. د اپریل په پای کې د چیلي ولسمشر خپل د لیتیم ستراتیژي اعلان کړه. هغه غواړي په هیواد کې د تولید صنعت جوړ کړي او د لیتیم تولید کوونکي تر دولتي نظارت لاندې راولي.
ان پرمیر لوګر ال استادو پارتیسیپارا ان ټول سیکل.
لومړی دا چې حکومت به د یو ملي شرکت په جوړولو سره د لیتیم د استخراج په ټوله پروسه کې برخه واخلي. دوهم دا چې د هغو استخراج به د خصوصي او دولتي همکاروي د اصولو پر اساس ترسره شي.
بس ال پرنسپیو د کولابوراسیون ویرتوسا پبلیکو پریوا.
چیلی کې مادنونه بیل هغه هم په حکومت پورې اړه لري او تقریبا ټول د نړۍ د لیتیم د دوو شرکتونو لخوا استخراج کیږي. د اس کیو ام شرکت تر 2013 کال او د البیمیرل امریکایي شرکت بیا تر 2013 کال پورې د هغو د استخراج اجازه لري. کله چې قراردادونه ختم سي نو باید څه د پاسه 50% خپل سهم حکومت ته ورکړي او یا هم د ولسمشر د لایحې لمخې له سوداګرۍ څخه ووځي.
لکه څنګه چې مو ولیدل، لیتیم یو ډیره ارزښتناک وسپنه ده چې د الکترونیکی د سکاو د بطریو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. پرته له لیتیم څخه الکترونیکی حرکت امکان نه لري. د چیلي هیواد یوازې د لیتیم د عمومي موادو د ارزښت کوونکي رول لوبوي. د بلې خوا د چیلي حکومت غواړي د لیتیم تولید لا پسې پراخ او نوي سیمې رامنځته کړي، چې له امله باید د حکومت عاید هم زیات شي. خو آیا چیلی به پر دې وتوانیږي چې د حکومت د لوړ عاید او چاپیریال ساتنې ترمنځ یو انډول رامنځته کړي؟
تر اوسه پورې د لیتیمو نور پروسس په آسیا کې او په تیر بیا چین کې ترسره کیده. چین د لیتیمو تر ټولو ستر واردونکی دی او همدارنګه دوهم ستر صادرونکی. هلته د دغه سپکې اوسپنې تصفیه کاری او بیټریو ته د هغو اړول ترسره کیږي. چین په نړۍ کې د لونی لیتیوم بیټریو د ستر تولید د ظرفیت څخه پاسه 9% قوت لري، پس له هغه امریکا متحده ایالات، هنګری او پولند. دا څومره واقعیت لري چې د چیلی په سیر یو هیواد د چینایي شرکت سی ای ټی ایل په شان د بیټریو د بازار د سترو لوبغاړو ترڅنګ خپل تولیدات رامنځته کړي.
ل تھیوری لحاظ سړی کولای سي په چیلی کې د کاتودین او انودین د بیټریو او حتی د برقی موټر د تولید تنظیمي سمبالښت را مزه کړی، خو په نړیوال کچه د برقی موټر ستر بازارونه په اروپایي ټولنه او چین کې دی او هغه خپل تنظیمي سمبالښت او ظرفیت ته پراختیا ورکوي. چیلی به دغه رقابتي او ډکو بازارونو ته د خپل محصولاتو په صادرول سره شایل لستونځو سره مخامخ سي. زما په فکر به دا کار ونه سي.
نو آیا چیلی یوازې د عمومي موادو د ارزښت کوونکي رول لوبوي؟ د کاربن ډای اکساید تر ټولو لوی اخراج کوونکو لپاره چې غواړي خپل اقلیمي اهداف ترلاسه کړي، د چین، امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې د هیوادونو لپاره
There is a really dividing line in conflict in this
La carbon khada khunsa kawulo la para pan nariwalo haluzalo ki de wishulo ya wakarsha aw shkhala mawjuda da
Make the effort to deepen resource extraction in order to decarbonize their
دا ځکه چې شمال له جنوب څخه غواړي چې د دوی د لوړ اقتصاد د کاربن د خنسا کولو لپاره د سرچینو استخراج ګړندی کړي.
د برقی موټر شمیر چې په 2022 کال کې شاوخوا 10 میلیونه وو، په 2025 کال کې به صنعت 80 میلیونه ته لوړ شي. د چیلی حکومت غواړي د لیتیمو تولید لا پسې پراخ او نوي سیمې پرانیزي. په عین حال کې غواړي د چاپیریال د ساتنې لپاره هم یو څه وکړي. تر اوسه د لیتیمو استخراج په اصطلاح په سالار دی اتاکاما کې ترسره کیده. هلته د نړۍ تر ټولو ستر زیرمه موجوده ده. لمالګینو جهیلونو د لیتیمو استخراج د لږ کاربن ډای اکساید د رامنځته کیدو سبب ګرځي، خو انتقاد د اوبو پر مصرف دی. د مالګینو اوبو د پمپ کولو په نتیجه کې تر ځمکې لاندې اوبه کښته کیږي. نمناکې سیمې کیدای سي وچې او حساسې ایکوسیستم ګډوډ سي. حکومت غواړي تر 2030 کال پورې د هغو 10% تر ساتنې لاندې ونیسي او د لیتیم د استخراج لپاره د تولید نوي تخنیکونه مشخص کړي.
مفکوره دا ده چې د لا عصري پروسو په لټه کې سو. د مثال په ډول لیتیم څخه مستقیمه استفاده تر سو د اوبو مصرف راکم سي او همدارنګه ځای شریکان ته د دولت لخوا یو فعال نقش ورکړل سي تر څو په دغه شتمنۍ کې برخه ولري، په خاص ډول بومي ټولنې.
ستونزه دا ده چې د استخراج نوي تخنیکونه لا په سوداګریز ډول نه دي کارول سوي او له هغو څخه د ګټې اخیستنې وخت لا روښانه نه دی. یو خبره معلومه ده، برقي موټر د ډېریدو په حال کې دي او چیلی غواړي د هغوی له رونق څخه ډیر مستفید سي. دا معلومه نه ده چې د چیلی لپاره څه شی مهم دي، د حکومت ډیر عاید او چاپیریال ساتنه، او آیا اوسنی حکومت به د دواړو ترمنځ یو شان توازن رامنځته کړي.
لیتیم د ګلخانه‌ای غازاتو د کمښت په هدف یوال ستراتیژیکو منابع څخه ګڼل کیږي. په اروپا کې کڅه هم د دوه خامو موادو ځینې زیرمې موجود دي، خو بیا یې هم له نورو هیوادونو څخه راواردوي. دا ځکه چې د هغوی د زیرمو راسپړل مشکل کار دی او ګران بیا تمامیږي. همدا اروپا کې به پاتوسو او د دغې قاره تر ټولو شمالي هیواد ته ورځو، چیرې چې دغه د پایتخت ریکجاویک ته نږدې. هر کال د دوبی په موسم کې په زرهاو کسان د وایکینګر د فستیوال د پاره سره راټولیږي تر څو دغه پخوانی انانه چیلا هم د دغه ټاپو په ډیرو برخو کې رواج لري ولمنځي. دغه شهر د نوموړي فستیوال پر تاریخي قدامت باندې ویاړي. په دغه فستیوال کې د شاملې دوه د پاره باید څو ورځې تمرین ترسره سي. جالبه دا ده چې ښځې هم په دغه رزمي میله کې برخه اخلي.
زه تاندریم د ویکینګر ستر فستیوال ته شراغلاست.
ویکینګران د نړۍ په ډیرو برخو کې د غلاو او چورچپاول لامل مشهور و. نن ورځ دغه عنانه د تندري په شان نورو آیسلینډیانو لپاره څومره مهمه ده او آیا په حق لایې سوی تفاهم موجود دی؟
دا ویکینګر په توګه ژوند کول یو شوق دی. هغه زما تر اصلي ژوند لا ډیر شتون لري.
دا غړ ډول شوق سره له تاریخي وسلو سره چلن هم مهم دی. له هغه څخه د سختو جنگالوي په توګه ویره موجوده و.
زاله د وزرو لسم کال راهیسی سخت تمرین کوم و به ګورو چې څه کیږي.
د هافنر فیرو د ویکینګر د فستیوال په شپږم پړاو کې لوی سیالي مهمه برخه جوړوي. په تیر بیا دا چې شزي هم پکې جنګیږي. تاندري له څه د پاسه لس کلون راهیسی نوموړي فستیوال ته راځي.
ستر سیالی باید دا وشي چې دغه مبارزه څومره قوي وي. په ایسلند کې تر ټولو لوی مسابقې ته وسو کسان راغلي و چې پس له 15 دقیقو پای ته ورسېده.
دا وین کینګران څخه 15 منځنه کیږي. د شاوخوا 2000 نندارچانو په ډله کې له امریکا متحده ایالاتو او ډیرو اروپایي هیوادونو څخه راغلي سیلانیان هم شامل وي. درودیش کلنا سالکا یوهانس دو تیری یو له غوښتو څخه ده چې په دغه کلب کې لس کلون راهیسی تمرین کوي. نو وړه د ویکینګر په کلتور کې د شوزو وندې ته ډیر ارزښت ورکوي.
women in the viking community are
the vikingar po club ke khizi masavi haq lay da tal hamdasi da vikingar po waq ke la khizu do nur sim partala der haquna darlota hawi haqat se kawal chizri yuqta ka haga hunari karuna wo nakhawishtal da tubruno gorzawal aw ya ham razmi lo
shooting of the bows throw the axes do the fighting
aw nan raz da vikingar kultur ta pa kum astarga katal kije
کله چې سړی د یو ویکینګر کورته بلار سی نو سم د ستیپ یې دا ځکه چې هلته پر دیوالونو لیندې او یا هم الماری کې وسلې ژوندې وي. حتی زموږ په نورمال ژوندانه کې کله چې د یو کار پلټ کیو نو زموږ په شاوخوا د ویکینګر په شان یو ډول احساس لرو.
تاندري او د هغه مېرمن کریستینا په خپلې خیمه کې لاسي هنري توکي پلوري. سش کال خپل ځوی هم لزان سره راوستي دی. په ډنمارک کې د وینکینګر په فستیوال کې تاندري ل خپل مېرمن سره آشنا سو.
موږ هڅه کوو خلکو ته دا توضیح کړو چې دلته رنگارنګ کلتور سته، که هغه لاسي کار یا هم ژوندۍ تاریخ وي.
ډېر څه تفاهمونه موجود وو. دا ځکه چې خلک د ویکینګر او نورسمین په شان تلویزیوني سیریالونه ګوري، که څه هم هر څه تر پخوا ډېر ښه دي، خو دا مهمه ده چې خلکو ته وښودل سي چې د ویکینګر په بازار کې څه پېښ دي او سړی باید نور څه ترسره کړي.
لوی سیالی پیل کیږي. پستری نمایشی لوبه کې د ګډون لپاره باید سړی 48 ساعته تمرین کړی وي. د ویکینګر په کلب کې شزی او نارینه په ګډه سره سیالي کوي. د تندري لپاره د ځل هر څه ش پر مخ نه ولاړل.
زه خوشاله ستړی او ستومانه يم، خو بیا هم په ارزي. واقعا شلو به ودا ډیره عالی و چې خپل ورور سره می سیالي وکړه. ډیره عالی سیالي په ژوند کې تر ټولو غوره شې.
پرمختللی کډوال او زړور جنگیالي لزرونو کلونو ورسته هم د وینکینګر رنگارنګ کلتور د خلکو پام ځان تر اړوي.
د آیسلند جمهوریت صنعت صدر سوه شل زره نفوس لري. دغه هیواد د 1903 کال د دسمبر پر لومړۍ نیټه له ډنمارک څخه مستقل سوی دی. پاته دی نوی چې آیسلند تر شلمې پیړۍ پورې د نړۍ له بې وزلو هیوادونو څخه و. تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې د کب نیونې په صنعتي کېدو سره پرمختګ وکړ. آیسلند په اوس وخت کې تر ټولو لږ نفوس په لرلو سره د ناټو د پیمان غړی دی. ترنو لیدونکو د همدې ویډیو په خبرېدو سره از مردنن وزید د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. ستاسو څخه په مننه چې خبرونه مو تر پای سره تعقیب کړه او هیله ده چې د خبرونې مطالب مو خوښ سی وي. د خبرونې په اړه خپل نظریات را سره شریک کړئ او دا راته وایئ چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لرئ. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چویلي پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. تر بلې خبرونې پر اجازه غواړم. الله مو مرس.
مثلا یو ماشوم دی هغه شاید په سپورتس کې تکړه وي، یو بل ماشوم دی چې هغه ول نمره دی، نو د دې ماشوم د پلار راضي دی کوم چې په سپورتس کې ډیر دلچسپي لري، هغه وایي چې ته ګور هغه پلان کې ماشوم خو اول نمره شو، تا ته وګوره ته داسې نالایق یې، ته دای ته غي دا ماشوم چې هلته ځان سکینی یوازې دا فکر کوي چې یعنی زه خو د نړۍ ټول نالایق ترین انسان هم زیم، نو دا هغه سلف کانفیډنس یا دا هغه جرأت چې دی هغه د بیخی لاندې راشي، هغه په ټولنه کې د دوه کسانو مخ کې خبره نشي کولای، بل دا دی چې توقعات ډیر زیات دي، یعنی سیدا مشران غواړي چې دا غو ماشوم انجینر شي، خو دنیا کې نورم ډیر څه دي، یوازې دا خو نه چې هر سړی د انجینر شي یا هر سړی د ډاکټر شي، یعنی ماشوم نه باید
تاسو له نظر راځي چې سرویم کړي کتاب هم لیکلای څه باید وسی
کتاب سو یو شي د پام کړي په خو به ماشومان وختل چې بهر لوبي وکي مور او پلار بیدار هم نه کول، اوس ماشومان په کور کې دي مور او پلار غواړي چې بهر لوبي وکي دیو نزي ولی
درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې هیله ده چې روغ جوړی است. زه د اوسې د کلیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. مېندې او پلارونه تل همداسه کوي چې خپل ماشومان د ژوند په ټولو چارو کې تکړه او روزي، خو ځینې وختونه له ماشومانو څخه د مور او پلار له حده ډیره تمه چې ماشوم باید په هر کار کې بریالی اوسي، ماشومان او تنکي ځوانان له سختو ستونزو سره مخ کوي. پاندې اړه یو افغان ځوان په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی چې نن د ویرجینیا ایالت په الکساندریا ښار کې ترې مخکتنه کیږي. په دې خبرونه کې به له دغه افغان ځوان او د دې له کتاب سره آشنا شو. هیله ده دا خبرونه هم تر پایه وګورئ.
دا د ویرجینیا ایالت د الکساندریا ښار د شیروت په نامه سیمه ایز کتابتون دی چیرې چې د یو افغان په لاس د لیکل شوي کتاب د مسکتنې غونډه کې جوړه شوې وه. دغه کتاب همایون خان لیکلی چې د خپرونې په لړ کې به له ده سره نور هم آشنا شو.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه لومړی ټولو ګډونوالو ته خصوصا وړو ماشومانو ته ښه راغلاست وایو. د نن ورځې برنامه زموږ د ځوان لیکوال همایون خان په نوي کتاب باندې چې د انګلیسي عنوان دی د ډیت وټن، دا ډېرې فوکس د ماشومانو په رواني حالاتو باندې دی چې څنګه ماشومان لړ کېږي چې په ژوند کې بعضې هغه فیصلې ورته سامنیم چې عقلاني نه دي، هغه نیسي او د حالاتو جبر هغوی دې ته اړ کوي چې دوی بعضې دغسې تلفونو ته لاړ شي چې هغه د ټولنې په ضرر باندې.
د مسکتنې په دې غونډه کې په امریکا کې میشت یو شمېر افغانان راغلي وو او د نوموړي کتاب پر محتویاتو او په عمومي توګه د افغانانو ترمنځ د کتاب لیکلو او لوستلو پر اهمیت وغږېدل او د دغه ځوان لیکوال دغه علمي هڅې وستایله.
زه به په کتاب د یو ژمنه کوم چې په کتاب باندې به یو تفصیلي دغه نشرو، خپل د خپل تفسیره به په لیکلي بڑا باندې نشرو، ماغه د کتاب تر پای ته رسول نو ورسته. نو ډیر زیات مبارک دی وی تاسو ته او د ټولنې ته د مبارک وی او په دې هله باندې چې دلته داناس خلک ټول د کتابونو لیکوالان سي، مونږه ک ریفرنسونه او دغه ته نو زو ډیر ټیکنیکل ریسرچ او دغه طرف ته نو سو دي عقل هغه خپل عيني سمو چې لیدلې دي په دغه ټولنه کې هغه ولیکوام دی هغه خبر ده.
او یا کورنی فشارونه وی او یا همدا چې غوی دا ولکیان لري دا غی په نتیجه کې غوی بیا بیخی بل حالت ته ځي. او موږ وکتل چې په افغاني ټولنه کې دلته ډیر ځوانانو چې غوی خودکشي وکړله، یعنی ځوانان هم دې زمونږ ګولډ بریج او دې ساحو کې موږ وکتل ځوانان په هاي سکول کې او په کالجونو کې چې خودکشي وکړه، نو دا ډیر ښه بنیاد کې خوسته ځوانانو لپاره هم چې ویل ولي هم د دې نه درس واخلي هم ته عبرت واخلي.
یو بل شا چې ما پکې ډیر زیات خوښ شو هغه دا د ګوره مونږه د دین نه څومره لري کېږو مونږه سرګردانه کېږو. دې کتاب کې د زیبه زیاده قرآن آیاتونه راغلي دي، هغه د سایکالوجي او د ایموشنز او د دې هیجانات او د دې د تسکین لپاره د یو دلیل په توګه راوړل شوې دي او دا کار زما ډیر زیات خوښ شو.
منګل تاسو ډیر وخت په کشرانو باندې د دې لپاره په درس او په دې مسایلو کې فشار راولو چې موږ د یو چا سیالي وکړو، لکه خلک وته تربور وای کنه د تربور سره سیالي وکړو یا د گاونډي سره سیالي وکړو، او موږ په هغه باندې فشار راولو چې شابت انجینری وي او ته میډیکل وي. نو دا ټول عملونه دي چې کله شي نور عملونه به مخزما د دې موضوع هدف دا و چې دا کتاب یو خستب دی او په دې موضوعاتو باندې کار وشي چې دا خوټ خوشو چې وای باندې کار وشي چې ولې دا کارونه د سکیږي. نور یو بهتا ستول نډیر زیاته مننه کوم او زه یعنی د زلنه ومه چې داسمه د پاره اوس موږ ټول کورنۍ د پاره دا یو افتخار دی چې دغه رقم یو کتاب هماین ولیک. ان شاء الله چې اوس موږ استاد سي دغه رقم غونډې او ناس دې دا دوام وکړي. کتاب ضرور نه دی چې خامخا موږ کتاب پیدا کو خبرې پیو کو، موږ تاسو کول شم دغه زوران د کشران دغه مثلا علمی بحثونه را جوړ کو، البته دوی ته فرصت ورکو چې خبرې وکړي تر څو چې دوی نه خپل کلتور او جواهره نشي.
ځکه یو ماشوم چې هر څومره څوک موږ وته یو چې دا کار وکړي دا مکه واغه هغه نه کوي دا کار، ځکه ذهني داسې چې هغه زه داخلي نو ماشوم هغه څه کوي چې شاوخوا یې کوي، یعنی دا هغه کاپی کوي، مشر کاپی کوي. نو یعنی ما چې خپل نو څومره راغړ شوم شاوخوا ټول کتاب او قلم نو د دې ټول کریډټس کور نه ته ځي. او بلدا چې زه امید لرم چې همداسې نور داسې موضوعګانې دي چې باید هغه باندې خبرې وشي، هغه د حل لارې ته پیدا شي. او دا غیر لپاره مهم دا دی چې یعنی زمونږ وسنه نسل چې کوم دی دی باید دا مسولیت واخلي او په دې باندې دغه موضوعګانو باندې خبرې وکړي. نو بیا هم تاسو ټول نډیر مننه چې رالی د زما لپاره د ویاړو د تشویق زه ډېر زیات مننه.
همایون خان سلامونه او نیکی هیله، او ډیره مننه چې ما ته فرصت راکړه تر څو راسم در سره وغږیږم او در سره آشنا شم.
مننه خیر سي، تاسو نوم ډیره زیاته مننه چې ما ته موخه راکو یو څو خبرو کولو، ډیره زیاته مننه.
را به سودی ته چې څومره مده کیږي امریکا ته راغلی؟
امریکا ته موږ په اول ځل باندې 2019 کال اخیری میاشتې چرالو، نو تقریبا دغه درې کال کیږي په امریکا کې.
څه مصفتنه لري فعلا؟
بالکل، زه خو همکار کوم په خپل مسلک چې کوم دی، زه اکاونټنټ یم. یو شرکت دی پراپرټی مینجمنت، نو دیو دغه هوټل او مثلا دغه تجارتي هوټل چې دی یا د اوسېدو هوټل، نو ټول امریکا کې دیو هغه لري. نو زه دغه سره د یو اکاونټنټ په حیث کار کوم او دغه ترڅنګ ماسترز د کړې هم کوم نړیوال تجارت کې او په جورج واشنگټن کې زده کړو.
درې کالو کې دا هم د کار چښتن سوي او هم په جورج واشنگټن یونیورسيټي کې چې د امریکا یو ډېر معتبر پوهنتون دی، ته ماشاالله ماستری کوي. عمر دې دومره زیات نه کوي، ډېر خوري دې کړې دلته نه ملميږي.
بالکل، دا سي چې یو کورنۍ سړی هغه کورنۍ ډېر تاثیر لري، نو زمنګ ماشاءالله غو کورنۍ ډیر زیات حمایت. بل داسي ماشومتوب نه چې منګه دغه ماشومان کې تاسو ګورئ غو د چیر څومره خبري وکړي شي، هغه ډیر هغه لار نه تعقیبوي، خو هغه ګوري شاوخوا کنه چې شاوخوا څه دي. نو هغه کورنۍ ته چې به ما کتل، نو هغه نه ما دغه الهام او انسپیریشن اغستې. نو ام دغه لار وای چې د تعلیم بل ډیر ضرورت هم دی په وطن کې، نو ام دې تم کار ویلې دي
ماشاءالله. لدينا مخ کې خو هم تاسو لوړ زده کړې کړې دي، یو بل ماستری هم لري چې انسان کې کړې ده. د لسانس او د ماستری اولی ماستری په اړه معلومات راکې، په کوم برخه کې کړې ده او چیرته هم کړې ده؟
بالکل، زه رحمان بابا لیسه کې وم چې زما ډیر زیات ارمان و هند ته تګ، ځکه وړو کولی کې موږ دغه فلمونه کتل کرکټ ټیم، نو هغه زما ډیر خوښ و. نو ما غوښتل همیشه چې زه هند ته لاړ شم. نو کله چې رحمان بابا لیسه کې دولسم صنف خلاص شو، بیا هغې نه پس 50 بورسونه راغلل چې خوشبختانه زه او زما یو بل ملګری و منګه کامیاب شو. دویم پړاو ته لاړو، تقریبا 800 نفر و چې زه اتم نمره وم، زما ملګری هم تقریبا داسې لس شاوخوا. نو ما هغه دویم پړاو ته لاړو سفارت کې امتحان، و هغې نه پس زه بنګلور پوهنتون ته کامیاب شوم، هغه د ګجرات پوهنتون ته. نو زما اقتصاد سره شوق، نو بیا ما اقتصاد غوښتل چې وایم، خو زه هغه پونتون بیا ادارو تجارت بخشته ور کړم، نو بیا می لیسانس په ادارو تجارت کې د بنگلور پونتون نخلاص کو 2013 کال کې، بیا یو میاشت بعد د پنجاب تخنیکی پونتون کې زما په ماستری کې داخله وشو، نو ماستری کې هم ادارو تجارت زما بخشو، خو تمرکز می بیا په فینانس او مالیاتو باندې
ډیر اله ارزو دي ته چې والد د اقتصاد برخه غوړه کړی دا چا دې برخه کې تشویق کړی ک خپل دی خوخیږي دلې څه دی
کومنګ وتا سوګو رهین عموما د تجارت بخش کې ډیر مخ کې روان دي، نو په دې وجه باندې چې چا نه ما هم مشوره غستل چې مثلا زدا سي هین سکالرشپ شوی بورس ززم، نو یعنی تاسو سپارښتنه څه شي اجازه کوم بخښوم زما خپل اقتصاد او دغه د ټولنیز زده کړې د دې سره ډیر زیات شوق، خو بیا زیاتره ملګرو او دوستانو وداول چې نه اقتصاد خده، او په هغه وخت کې افغانستان کې هم ضرورت او اقتصاد دغه اقتصادي زده کړو ته، او هم چې وو هغه وظیفو مارکیټ یو قسم خو، نو یعنی د هر طرف د ښه کارو چې ما باید اقتصاد ولې، نو بیا اقتصاد کې خصوصا لغه اداره او تجارت بخش
ماشاءالله، او همدا دلیل چې دلته یو شرکت سره کار کوي
بالکل لکه هغه یعنی اداره او تجارت داسې بخش ته چې ډیر زیات څنګه لري، نو که یو نه بلکې بل نه بل خامخه کار پیدا کیږي، خو دا د چې اوله کې یو څه ستونزمنی
تر اوسه اول ورځ قصر راته وکړه، اکثر خلک چې د ملک ته مهاجر کیږي په اولو کلونو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي، تاسو اول وختونه څنګه وو؟
بالکل ستونزې ډېرې زیاتې دي، یوازې دا نه چې فزیکی ذهني ستونزې هم دي، ذهني ستونزې دا چې یعنی یو قسم فشار لاندې به سړی او دا فکر وکړي چې څه به کیږي، نو خود داسې نه ده چې ستونزې ډېرې جدي دي او باید موږ تاسو بیخي او دا ویو چې نه بس دی، نور داسې نه دي که یو سړی نیت ولري او دا اراده لري کنه او دا لیوالتیا لري چې زه مثلا په همدې بخښې غواړم زه ځان ورسوم یو ځای ته، نو د امریکا کې هر لارې فرصتونه ډېر دي، که تاسو څوک دلته که څوک پیژني نو یا که داسې شاوخوا سپورټ نه وي که ته اراده او نیت دې پوخ وي نو ته کولی شي هغه ځای ته ځان ورسوي.
ماشاءالله دا کتاب ما ته راکړه چې لیدونکو ته هم وښیم. درنو لیدونکو د ځوان د خپل درسونو ترڅنګ چې ماشاءالله د دوه ماسترین پوره کیږي یو ښه کتاب لیکلی، او غټ دلیل چې نن مې دای راغوښته دی مرکې ته همدا و چې په ټولنیزو رسنیو کې ما ولیدل چې زموږ یو ځوان یو کتاب لیکلی او په ډیر یو مهم او په زړه پورې ټاپک باندې کتاب لیکلی چې کیدای شي تاسو ټول ته ډیر جالبه وي، اوسنه کسان چې ماشومان لري او د ماشومان راتلونکی ورته ډیر مهم دی، د یو کتاب لیکلی په اړه به خپل معلومات راکړي چې دا کتاب د دې وت ان یا مرګ په دننه، دا نه پوهېږم چې دا به پښتو کې د سره کم ژباړي، یو د ځوانانو او د ماشومانو د ارواپوهنې تقریبا یو کتاب دی چې د تقریبا خپل د ځینو تجربو پر اساس هم لیکلی، د دې کتاب په اړه اوس معلومات راکړه، دا کتاب دې ولې لیکلی او د دې کتاب موضوع څه ده؟
بالکل کتاب خو دا خو ډیر یو قسم اوږد داستان دی چې څه رقم زه یعنی اصلا دا زما بخش نه دی، زما بخش مالیات دی، تجارت دی، اقتصاد دا یو قسم ارواپوهنه او ټولن زبداوی ټولن پوهنه، خو کتاب اول بزه د کتاب په اړه ویم چې کتاب څه په اړه بحث کوي، یعنی دا نوې نسل چې کوم دی خصوصا دغه د کم عمر ځوانان که تاسو فکر وکړئ دی ډیر زیات یا موږ ته پته لګي یا نه لګي، خو حقیقت دا دی چې هر دویم ځوان دی یو ذهني فشار نه تیریږي، بهر دنیا ته به یا ښکاري یا نه، خو که چېرته موږ هغه نه پوښتنه وکړو موږ وسکینو هغه خامخا داسې یو ذهني فشار نه تیریږي چې هغه دې ته اړتیا لري چې باید نه دا چې هغه ته پیسې یا نور څه مهمات یا وسایل د ژوند برابر شي، بلکې هغه ذهني باید خوشحاله اوسي، ذهني سکون ته اړتیا لري، نو په دغه وجه باندې دا کتاب هم درې بخشو یعنی په درې برخو باندې بحث کوي، اول دا چې یعنی نن سبا لکه څنګه چې ما ویل هر ځوان هر دویم ځوان دغه یو ذهني فشار نه تیریږي، نو د ټولنې څه رول دی، کورنۍ څه رول دی، او بل د دې د دغه ځوان خپل دغه کم خصوصیات چې یا د دې شخصیت یا د دې کم خوی او خصلت چې دی، یعنی د دې څه رول دی، یا د شاوخوا ملګرو دوستانو څه رول دی، نو د دغه درې مهم بخشونو باندې ما کار کړی دی. په دې کتاب کې ام په دغه باندې بحث شوی چې یعنی دا درې وړه څه رقم دی د دې په واسطه کې لکه یو ځوان کولای شي چې خپل ذهني سکون لاسته راوړي.
راځه چې مشخصه مثال راکې، ذهني فشار څه وایي؟ مثلا یو مثال په ډول څه ډول ذهني فشارونه باندې لګېدلای ته؟
بالکل،
مثلا
زه چې کله هین کې وم نو 2013 کال کې ما چې کله اول ماستر شروع کړو، نو یو اتلس کلن ماشوم اول سمستر یو د کمپیوټر ساينس هغه ځان وژنه وکړه په یو لیلیا کې. په بل کال باندې 2019 کال کې یو بل ځوان چې هغه ځان وژنه وکړه. دا دویم ځوان چې دا زما د ملګري یو هندي ملګری او داغه ملګری، نو بیا هغه ماته د ماشوم خپل خط لیکل، نو هغه خط ماته راوړو. هغه ډیر شاکینګ و خط، یعنی ډیر زړه بوګنون کې و. هغه لیکلی و ډیر وړو کې خطیم لیکلی، مور او پلار ته لیکلی و چې زه د دنیا ناکام ترین ماشوم یم، یا ناکام ترین ځوان یم، او زه نشم کولای چې تاسو هیلې پوره کړم. یعنی ټولو خلکو د دې ماشوم دغه د خپل دغه ځوان د ماشومې ملامت کوي چې تاسو دا وګورئ ټولو کورنۍ په داسې خرچه کوي، مور او پلار دوی زی تر خوې چا دا پوښتنه ونه کړه چې ولې دې ځان ووجو. یعنی یو انسان په دې باندې سوچ فکر وکړ دی چې ولې یو انسان په دومره عمر کې ځان وژني.
خامخا تاسو نظر دلې څه ده تاسو راځئ دوه؟
او بالکل د دغه پیښې نه پس چې هغه وخت کې ما مقالې لیکلې دغه افغانستان اقتصادي سیستمونو، یعنی اقتصادي او مالی موضوعګانو باندې د افغانستان، نو بیا غزما هندي ملګری چې ماته ویل چې یعنی ته باید په دې موضوع یو مقاله ولیکې، نو به مال صحیح ده. نو هغه نه پس ما یو سروي وکړه داسې نام داسې رینډملی مې ماشومان او ځوانانو نه سروي معلومات راټول شي ان دیو څه فکر کوي څه وجه کې دی شي. نو یعنی زیات معلومات 90% هم دا و چې کورنۍ، یعنی دوا ډیر زبې یم چې بد خوونه دي، زه دا نه یم چې یعنی مشران یا د کورنۍ خلک دیو بد غواړي، هغه خو غواړي، دا هغه خنیت دی، هغه غواړي چې د ماشومان مخکې لاړ شي. خو هغه کوم اپروچ چې دی هغه د خبرو کولو، یا مثلا ځکه هغه مشران خو دا خپل وخت په ژبه دیو سره خبرې، اوس خو سوشل میډیا دور دی، دیو سبا تم دی ژبه کې خبرې وشي. نو زه به دی یعنی په دې حقیقت ورسېدم چې د ټول لغټ لامل دا دی چې مثلا یو ماشوم دی هغه شاید په سپورټس کې تکړه وي، هغه په درسي ذهني دومره نه رسیږي په درسي دغه کتابونو باندې چې کتابونه زده کی. یو بل ماشوم دی چې هغه ول نمره دی، نو د دې ماشوم د پلار راضي دی کوم چې په سپورټس کې ډیر دلچسپي لري، هغه وایي چې ته ګور هغه پلان کې ماشوم خو اول نمره شو، تا ته وګور ته د سینا لایق ته دای ته غي. دا ماشوم چې تل ځان سکینی یوازې دا فکر کوي چې یعنی زه خود نړۍ ټول نه لایق ترين انسان هم زیم، نو دا غي سلف کانفیدنس یا دا غي جرأت چې دا د بیخي لاندې راشي، هغه په ټولنه کې د دوه کسانو مخ کې خبره نشي کوله. نو یو لامل دا دی، بل دا دی چې دغه کم کمپیریزن چې کیږي توپیر، بل دا دی چې توقعات ډیر زیات دي. یعنی صحیح ده مشران غواړي چې دغه ماشوم انجینر شي، خو دنیا کې نور هم ډیر څه دي، یوازې دا خو نه ده چې هر سړی دی انجینر شي، هر سړی ډاکټر شي. یعنی ماشوم نه باید
تاسو له نظر راځي چې سروې هم کړی، کتاب هم لیکلی، څه باید وسی راځه چې د همدې برخه کې کتاسو یاستی، تاسو مشوره څه ده هغو خلکو ته چې توقع لري خپل ماشومان نه ډیر چې تبایات یو څه سي؟
بالکل، ما مخکې هم همدا خبره یاد کړه چې هغه جنریشن گیپ دی، 2000 کال نه مخکې یو بل دور، اوس بل دور دی، اوس د سوشل میډیا دور دی، د موبایل دور دی. نو موږ مشران په هیڅ موږ دانو شو کولای چې خپل ماشوم نه موبایل واخلو، ته گیم مکوا، یا ته مثلا ته چې کتاب ته ټوله ورځ به ته کتاب وي، یا به ته ټوله ورځ لوبې. که تاسو یو شي ته پام کړئ، په خوا به ماشومان وختل چې بهر لوبې وکړي، مور او پلار به دا را منې کول. اوس ماشومان په کور کې دي، مور او پلار غواړي چې بهر لوبې وکړي، دیو نه ځي. ولې؟ نو هغه جنریشن گیپ دی دلته. نو ماشو پلاران او مشران ددا به کار دي چې د ماشوم سره د ماشوم په جبه خبري وکي، یعنی داغي سره هغه لکه موږ مشران دا غوړو چې زما ماشوم چې دی دا دخه الکانو سره ملګری ولري، نو خو موږ هیڅ کله دا به کار نه کوو چې ښه دا خه ملګری زه ولې نه کیږم، یعنی په کورنۍ کې هغه داسې یو فضا رامنځته شي چې دا ماشوم دې تاړ نه شي چې هغه خپل کم ذهنی فشار دی یا کم یعنی ساده الفاظو کې غمونه چې دي دا زړه وخوري په ذهن کې داسې انبار کې چې آخر دې ته ورسي چې هغه ځان وژنه وکړي. نو باید داسې وشي چې په کور کې داسې یو ماحول داسې یو فضا رامنځته شي چې ماشوم په آزادانه توګه هغه خپل مشکل شریک
کړي. دا خو داسې لیدونکو ته داسې معلومه نه شي چې تاسو فقط له یوې قصې نه په اساس تشویق شوي دا کتاب لیکلی. ځینې مثالونه د افغانستان نه راکه، د افغاني ټولنې ځینې مثالونه راکه چې موږ په افغانستان کې ډېر ځینې قصې لرو، په غوړه دې ځینې شیان لیکلي دي، ماته دې قصه وکړه.
بالکل،
ځینې مثالونه د موږ د ټولنې راکه، موږ څه خصوصیات لرو چې هغه ځوانان تر فشار لاندې راولي او هغوی له ستونزو سره مخامخ کوي؟
افغانستان کې موږ او تاسو وګورو، یو خدا دی چې مثلا یو ماشوم د مشرانو مخ کې هغه د زړه خبره نشي کولای. تاسو که دا یو ځل مشاهده وکي، هر دویمه کورنۍ کې همدغه حال دی. دا غي غټه وجه هم دا ده چې هغه شاید دی وته د کلتور نوم ورکړی وي کې چې یعنی دا مشر دې ته نشي کولای، دا ستاسو لپاره یعنی یو قسم به احترامي کیږي. خو نه، دا به احترامي نه ده، هغه ماشوم دی، هغه انسان دی، هغه هم سبا له مشر کیږي. یعنی هغه چې پام دې سوچ او فکر راغړ شي چې نه زه باید هغه هر د زړه خبره ونه کولای شم، دا به احترامي سباله دا غم داسې دا کلچر هم داسې زی دا دودونه. نو باید ماشوم سره خبري وشي، باید دا ونه شي چې یعنی زه مشرم زه چې سویم دا سم دي ته چې سوی دا سم نه دي. کومو داسې فکر وو افغاني ټولنه کې دا یو غټ مشکل دی چې مشر همیشه سم وي، کشر همیشه غلطي. یا مثلا اوس ما دا کتاب لیکل دی، نو شاید د ډیرو خلکو یعنی نظر دا وی چې استاد عمر دا نه دی، د کتاب استاد عمر دی چې ته درس وی یا کارو کې، خو نه، دا غلطه خبره ده. عمر مهم نه دی، مهم دا دی چې اوس یو ځوان دی، یو ماشوم دی، هغه د صلاحیت لري چې یو کارو کې باید تشویق شي، نه دا چې هغه دا احساس ورکول شي چې نه ستا وخت نه دی. یعنی هغه باید 50 کال شي نو بیا کتاب ولیکي، نه دا غلطه ده. اغه یو ماشوم چې یو جرأت کولای شي د یو کار باید تشویق شي، دا فکر ور نه کولای شي چې نه ته کشری ته نه بویږي یاسته. زه به یو بل مثال هم درکم، کم ایون لکه هتا ز خپلم
انده پښتنه مې امدا ده چې آیا تاسو خپل په شخصي ژوند کې ځینې ستونزې لیدلې دي چې هغه باید دې ګرځېدلې چلته میا دې کړی؟
خپل شخصي خو زیاته خپل تجربه هم دي، شاوخوا سروې نه بعضي معلومات ما راغستي، نور شاوخوا د خلکو څخه چې یا د ځوانانو څخه چې تیر شي وي دي هغه ما راغست. زه چې کله هند ته لاړم لیسانس چې کوم، ولته به موږ د سیمینارونو راکول چې باید پاسیږو او د سټیج سره کې خبرې وو، نو زه خپل ما دا جرأت نشو کولای زه پاسیږم خبرې وکم. د دې یعنی ګور دلته یو پښتنه ده چې ولی یو بل ځوان را پاسېدلی شي هغه خبرې کولای شي، زه نشم. یعنی ولی دواړه انسانه، خو لوی لامل دا و چې یعنی موږ چې لکه هغه کومه ټولنه کې راغټ شو هغه کې دا و چې نه ته که مشران ناسي ته بچب کینې، که مشر چې څه وي ته به هغه منی په پټو سترګو، که هغه سم دي که غلط دي. یعنی یا د ټولنې کوم دودونه چې دي هغه کوم سوسایټل ریس چې وته وي هغه سره باید ته سم لاړ شي، اخوا دې خوا نه فکر شته نه اخوا دې خوا. نو په دې وجه باندې موږ ته داسې یو احساس به کېدو چې بالکل ولا زه خو باید غلی کینم چپ کینم، همداسې چپ 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 چې آخر زه لیسانس ته چې کله زه پوهنتون ته لاړم لیسانس مې کو، نو یعنی ما کې هغه جرأت نه و چې زه خبرې وکم د یو دوه کسانو مخکې. دا زما لپاره ډیر زیات هم د شرم خبره او هم د یعنی ما به یو د ناکامۍ احساس کوم چې ولی باید نورې کولی شي خبرې زه نشم کولی. ولی څه وجه ده؟ مثلا اوس زه مشرم، زما مخکې د زما کشر خبره وکړي او هلته د ټولنې کې خلک وګوري چې زه دا فکر باید ونه کړم چې نه ته ماشومې ته باید زما مخکې دا خبره ونه کړې، خلک به څه وایي؟ د خلک به څه وایي دې لفظ موږ ډېر یعنی تباهي کړو که نه یو قسم. او همدغه وجه د ذهني فشار هم د دین راځي چې انسان په داخل کې مري.
د کتاب د مسکتنې د غونډې په اخر کې د افغان امریکا بنسټ د غړي ښاغلي میرویس صافی لخوا همایون خان ته د کتاب د لیکلو په ویاړ یو ستاینلیک هم ورکړ شو.
همایون خان، ستاسو د کتاب د مخکتنې غونډه خلاصه شوه، ځالته ما ډېر ښې خبرې پکې وسوې، ستاسو برداشت له دې غونډې څه و؟
بالکل، زه خپل د ټول نمخ کې ډیر خوشاله یم، ډیر زیات خوشاله احساس کوم. دا کتاب هم په انر پیس خبرې کې نو زه خپل هم هغه انر پیس ما ته راغی اطمینان چې یعنی دومره د توقع نه ډیر چې یو ښه کار کیږي، نو دا ښکاره خبره ده چې انسان ځان مطمئن احساس کوي، خوشاله وي. په کتاب باندې ډیر پوه خلک راغلي او په کتاب خبرې وکړې. د کتاب هغه مین مهمه موضوع چې کوم، یعنی کوم چې ما غوښتل چې باید یو لستونکي داغه نه برداشت واخلي، هماغه سي خبرې وشوې. زه دا ویم چې یعنی داغه نه بس ډیر ښه د کتاب په اړه خبرې وشوې، د کتاب کوم موضوع چې د پاغي باندې بل دا چې داسې غونډې د باید ډیر شي، ځکه چې کوم غواړو چې دغه زمونږ کوم ټولنه چې د افغاني ټولنه په امریکا کې موږ پرمختګ وکړو او ځان دغه کوم سیستم چې د امریکا دی سایار کو، نو ښه خبره دا ده چې موږ د کتاب او د قلم او د لیک لوست هغه لار خپل کو. دا یوازې د لپاره نه چې یو سړی مثلا یو ډیگری لري، لیسانس ماسټری، هغه د کتاب نه، کتاب باید هر سړی وای، پوه او شعور چې دی دا باید په هر سړی کې راشي. ځکه امریکا ولې مخکې ده په نړۍ باندې، د نړۍ لیډر دی، هغه غټه وجه دا ده چې دیو د کتاب ښه. که تاسو میټرو کې ګوري سړی آر چا سره کتاب دی، هغه سړی هغه انسان به یا به کوم غټه وظیفه لري یا نه، یا به ډیگری لري یا نه، خو هغه کتاب وای. ځکه کتاب مونږ تاسو ته هغه څه چې ناویل شوي دي هغه مونږ تاسو ته روښانه کوي. نو زه ډیر زیات خوشحاله یم او دا زما لپاره د ویاړ ځای دی او یو قسم زه تشویق کیږم هم.
ډیر الله داسې کومه خبره وا چې تاسو تازه ورته پام شوی او خلکو درته ویلي دلته؟
اصلا په کتاب باندې چې کومې خبرې وشوې په هغه کې بعضی بالکل داسې موضوعګانې وې چې یعنی ما لیکلې وې خو شاید زما ته پام شوی نه، نو بالکل داسې ډېرې خبرې وې. یوې دا وې چې زمونږ استادو په ټولنه کې یو دود دا دی چې مشر همیشه سم دی، کشر همیشه سم نه دی. دا هغه وجه ده چې کشر ته دغه وخت نه دا ذهنیت ورکول کیږي چې نه کله چې موږ فیصله کوو یا پریکړه کیږي نو ته نه پوهیږي، ته باید چپ کینی. نو هغه کشر هم په دې ذهنیت راغټ شي چې بلا زه نه پوهیږم. نو دغه موضوع ته اشاره وشوه او دا زما لپاره ښه خبره وه، زما لپاره یعنی زه به خوشحاله وم چې خبرې پرې وشوې.
ډیره مننه، ما فکر درته غواړم. خو دوه خبرې د یادولو وړ دي. یو دا چې زه ته نن نه پوهېدم چې ته د ارچوال صاحب زوی، ارچوال صاحب زموږ همکار دی په امریکا غاک کې، تا ته ډېر د ویاړ ځای دی. ارچوال صاحب ته ټولې کورنۍ ته دی، ماشاءالله ډېر تکړه ځوان. او تر څنګ یې بله پوښتنه چې یقین لرم ټول خلک به دا کوي چې دا کتاب څه وخت په پښتو دري ژبه افغانانو ته چاپېږي چې هغوی ګټه ترې واخلي. په انګلیسي ژبه خو دومره کتابونه دي که نه، او د انګلیسي ژبه باندې لوستونکي هم ډېر دي، خو موږ هغه اصلي ځای چې ورته اړتیا لرو هغه موږ خپله د وطن ژبې دي، هغه به څه وخت دا کتاب د خلکو په لاس رسېږي؟
او بالکل، اصلي هدف هم همدغه دی چې باید افغانانو ته ورسېږي. نو بیا زه خپل هم دلته چې کله رالم نو ما دا اول دا پریکړه وکړه چې په انګلیسي ژبه ولیکم چې ټول ډیر خلک خبر شي، او دویم دا چې پښتو او فارسی هم پلان شته. او اوس زما پلان دا دی چې دغه کتاب کوم پبلیشر چې دی چا چې چاپ کړی دا غو سره زه خبرې وکم، کاپی رائټس ته واخلم، او هغې نه پس دا پښتو او دری ژبه باندې هم پیکار شروع کړم.
تاسو ته ډیر بلل ته
غواړم. مننه، خیر اوسې. تاسو نه مننه،
شکر. درنو لیدونکو، دا ودی دیونه خبرونه، هیله ده چې خبرونه موضوع مو خوښ شي وي، تر څو بیا هم یوې بلې خبرونه سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای سپارم.